مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم همکارم سالی محمد سالی را همراهی کنید.
دیر منان فروغ صاحب تاسی ستوری مسید آزادی رادیو اوریدون کت از مال خواه سلام. آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم په کې افغان حکومت او هم طالبان ګټون کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو استفاده نه کوي. امریکا ویلی چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ شي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره پرون په ځانګړې مرکه کې وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرایطو په ټاکلو کې هم پرمختګ سوی دی. موږ په ټولو څلورو واړو موضوعاتو کې ډېر پرمختګ کړی دی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ پر ضد استفاده نه کیږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه وسوه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وسي. په اوربند کې هم پرمختګ سوی چې څه وخت همدغه راز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی قواوې کموي او بالاخره له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د امریکایي هیات اووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان پر اومه پیل سوې او شپږ ورځې دوام وکړ. په پام کې ده د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې سبا سه‌شنبه بیرته پیل سي. پرون او نن دا خبرې ځکه ځنډول سوي چې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې بین الافغاني کانفرانس چې پرون پیل سوی نن هم دوام کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي ځینې کسان وایي چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیل زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناټو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړینه خپلواکي ومنل سي او په چارو کې مداخله ونه سي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تلیا میزان پر شپږمه به ولسمشرۍ ټاکنې په شفافیت او پر ټاکلي وخت ترسره سي. د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ شپاړس نور کسان هم د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره کاندیدان دي چې عالي رتبه دولتي چارواکو د ځینو دغو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي په دوو جلا عملیاتو کې د درویشتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې لومړی په غورماچ ولسوالۍ کې پرون ماپښین عملیات سوي دي. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې 18 وسلول طالبان وژل سوي دي.
در مربوطات ولسوالی غورماج ولایت فاریاب
د فاریاب ولایت د غورماج ولسوالی په مربوطات کې د ملي اردو ځنګړو قطعاتو هدفمند عملیات کړي چې 18 وسلول طالبان د ملي اردو لخوا وژل سوي دي. شغل رضایی وایي چې د شاهین یو سر درې پونوم دویم پوځي عملیات په بلچراغ ولسوالی کې سوي دي. په دغو عملیاتو کې هم د 15 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 18 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. دغه تړون چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، واشنگتن یې ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د ایران لخوا د اټومي پروګرام تازه پراختیا به د نور انزوا او بندیزونو سبب سي. پامپیو دا هم لیکلي چې دولتونه باید هغه اوږدمهاله معیار بیرته یاده کړي چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د ایرانیمو غني کول منع کوي. د پامپیو په خبره د ایران رژیم چې په اټومي وسلو سنبال دی نړۍ ته به نور هم لوی خطر پیش کړي. ویل سوي چې مایک پامپیو به د ایران د وروستي اعلان په اړه د امریکا پر ممکنه اقدام سبا په بهرنیو چارو وزارت کې یوه کنفرانس ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ایران یو دولتي ویان علي رابعي پرون په تهران کې خبرلانو ته وویل چې هیواد د ایرانیمو د غني کولو له هغه حد څخه واوښت چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي د تهران دا پریکړه چې د ایرانیمو غني کول به زیاتوي د هغه څه ځواب دی چې د امریکا اقتصادي تروریزم مباله. د دې اشاره هغو بندیزونو ته چې واشنگتن له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول تر وتلو وروسته بیرته پر ایران لګولی دي. په جرمنی کې د دویمې نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاو د 1500 کیلوی بم چې د فرانکفورت په مرکزی برخه کې موندل شوی و په بریالي توګه شنډ کړای سو. د جرمنی د مهماتو پاکولو د خدماتو ادارې یو ویان پرون ویلي چې د دغه بم د شنډولو پروسه په آرامۍ مخته ولاړه. د دویمې نړیوالې جګړې پاتې دغه ناچاو د بم چې د امریکا سخت دی لس ورځې مخکې په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک د ودانۍ د بیا رغونې پر وخت موندل شوی و. د دغه بم د شنډولو پر وخت شاوخوا 14500 کسان له سیمې څخه وایستل شول. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلو به سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو څخه وګټلې او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستۍ ځای لري. لومړی نیمه پایلو به سبا په مانچستر ښار کې د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. روانه پنځشنبه د کوربه انګلستان او استرالیا ټیمونه دویمه نیمه پایلو به کوي. د نیمه پایلو بو ګټونکو ټیم به پایلو به یا فاینل مسابقې ته لار پیدا کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربه توپ د جون پر 19مه پیل شوی او د جولای پر 14مه به ختم سي. د افغانستان ټیم د 15 سوره مسابقو په دغه جام کې خپلې ټولې 9 وړه مسابقې وبایللې او د شنبې په ورځ هیواد ته ورسید. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وی په انډونیزیا کې د ریشتر په مقیاس 6.9 درجه زلزله وسوه. د لنډ شیبې لپاره د تسونامي طوفان د راتلو خطر هم پیش کړ چې ورخته خلک مجبور اسول لوړو سیمو ته پناه یوسي. انډونیزیا د خپل موقعیت له مخې له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات طبیعي آفتونه پکې راځي. زلزلې او تسونامي طوفانونه په وروستیو کلونو کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د راپور له مخې د انډونیزیا د پرونی زلزلې مرکز په مولوکا سمندرګي کې 24 کیلومتره ژور و. دغه سمندرګي د مانادو په 115 اتیا کیلومتره کې د سولاویسی او مالکوکو ټاپوګانو ترمنځ پروت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه وایي
رای حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشند.
د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون یو استاد د داعش د پاره د ځوانانو د جلب او جذب په تور نیولی دی. په کونړ کې خلک د ښار له چټلۍ شکایت لري.
صدانه مسوګ نه خالی کې غم بوي کې نور د خار دوه یالو غلختي چې کم سوری غزيت وخت باندې دی او تر کون باندې وبره وني غا ناولتي شيان چې غم سره کون تر اخیږي.
په بهرونی موضوعات کې اروپאי ټولنه ټینګار کوي چې د منځنی اسیا هیوادونه دي سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. دوه 19 پروګرامونه هم د نور مطالبه ترڅنګ اوریدل سید انصاف پلاټیکو د روکو د سنډ په نړټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونه د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان پکې ګټون کوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې نن هم د سولې بین الافغاني کانفرنس چې پرون پیل شوی دوام کوي. تر کانفرنس وروسته به د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو اووم پړاو بیرته سره پیل شي. سفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې له روانو هڅو د متحده ایالاتونو هدف هم د حکومت او هم د طالبانو بریا ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې مطلب په څرګندولو وویل د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو بنسټ په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد د هغو اندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسېدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کېږي وویل متحده ایالتونه د دواړو لوریو د ګټلو غوښتونکی دی. موږ غواړو لاسته راغلې کامیابۍ او له اقتصادي او ارزښتي پلوه شوي پرمختګونه د یو بنسټ په توګه وکارول شي. موږ پوهیږو چې په هغو ځایونو کې چې طالبان دي ښه اقتصادي او ټولنیز شرایط نه لري او بیا رغونې ته اړتیا لري. دا د حل یوه لاره ده چې نه طالب او نه حکومت ناکامه شي. دواړه خواوې باید بریالۍ شي. ښاغلی خلیلزاد طالبان د افغانستان یو واقعیت یاد کړ او ثبات ته د رسیدو په برخه کې له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړې او دا حکومت یې لاسپوڅی بللی. ښاغلی خلیلزاد به ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کیږي او طالبان له خبرو پرته بل لار نه لري. طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو موږ حکومت په رسمیت پیژنو. د یو قانوني حکومت په توګه نه یوازې موږ بلکې ټول نړۍ پیژني. دا ممکنه ده چې مختلف لوري د افغان حکومت او طالبانو په شمول د خبرو میز ته سره ګډ کینی او د افغانستان پر سیاسي راتلونکي وغږیږي. ځکه طالبان هم دغه هیواد یو حقیقت ده. ځمکې ورسره دي. اتلس نولس کال یې په جنگ کې تیر کړي. نو څنګه به دا جنگ ختم شي؟
در جنگ تبر 19 سال بودن چطور جنگ ختم میشه؟
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د اوم پړاو پر مهال د بحث وړ څلور موضوعګانو له پرمختګ هم وغږید. له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې ډاټ، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بین الافغاني خبرو پیل او یو دایمي اوربند هغه مسایل دي چې د امریکا او طالبانو لخوا پرې بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت د خبرې وکړي چې د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنې او ښځو یو پلاوی له پرونه په دوحه کې له طالبانو سره یو لړ بین الافغاني خبرې پیل کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د امریکا او طالبانو خبرې هم شوي، دا بین الافغاني خبرې نن دوشنبه دوام کوي او له افغانستانه ورغلي ګډونوال وایي هڅه کوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل زمینه برابره کړي. طالبانو ویلي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله هواره شي، دوی به بیا د سولې خبرې پیل کړي.
د افغانستان ملي امنیت د کابل پوهنتون دریم استاد له داعش ډلې سره د همکاري او سلفیت ته د ځوانانو د جذبولو په تور ونیوي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د کابل پوهنتون استاد د ځوانانو د جلب او جذب مسؤول د دغه پوهنتون د دوو فارغ التحصیلانو سره په دې وروستیو کې نیول سوی دی. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له خان محمد سینه.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د کابل پوهنتون د استادانو مولوي ظاهر داعي او محمد معروف راسخ لنیول کېدو وروسته د کابل پوهنتون دریم استاد هم ونیول شو. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د کابل ښار اړوند سیمو کې د داعش د ډلې د جلب و جذب د مسؤلینو او د تروریستي حملو د سازمان ورکوونکو د نیول کېدو په هدف د یو لړ عملیاتو په بهیر کې دغه استاد نیولې ده. د کابل پوهنتون د استاد مباشر مسلم یار او دغه پوهنتون د دوو فارغ تحصیلانو احمد طارق او احمد فاروق نمونه هم اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې احمد طارق او احمد فاروق اعتراف کړی چې د کابل پوهنتون د درې استادانو ظاهر داعي، معروف راسخ او مباشر مسلم یار لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش ته جلب و جذب شوی دی. حسم وکړه د لوړو زده کړو وزارت د بیان نظر ولرو خو بریالي نه شو. کوم کسټ چې د ملي امنیت د ریاست لخوا رسنیو ته لیږل شوی، احمد طارق او احمد فاروق پکې دا ډول اعتراف کړی دی.
چهار کسی که بسیار مشهور از دینا اول درس شیخ متوکل
سلور کسان چه دیر مشهور دی بلومی سر که شیخ متوکل مولوی مبشر مولوی ظاهر داعی او معروف راسخ دی دوی پا لومده مرحله که سلفیت جوڑونه کولو بیای دادایش جوڑونه پر لور ولل زمانوم احمد فاروق دی دا ظاهر داعی او معروف راسخ لخوا بیلا بیل درسون سبت دلو زمان مسئولیت داو چه دغا درسون سبت کرم پخوا تر دې د اندېښنې موجود وی چې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې د ثقافت اسلامي د مضمون د تدریس للارې افراطي مطالب دودېږي یو څېړنه چې د روان کال د حمل په میاشت کې خپره شوه ښیي چې د شریعتو د استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل کېده د دغه څېړنیزې رسالې د لیکوال په خبره د رادیکالیزم د ریښو موندل د افغانستان په روزنیز نظام کې دي دغه څېړنه ښیي چې د ثقافت اسلامي ځینې استادان د دغه مضمون د متنونو د تدریس پر مهال د موضوعګانو د اکاډمیکو اړخونو د بیانولو پر ځای ډېر ځله دغه مضمون د یوې ایډیالوژۍ په عنوان مطرح کوي دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون درې استادان د اسلامي دولت ډلې داعش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول کېږي د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې کوم کسان چې په دې وروستیو کې نیول شوي لومړی ځوانان او د پوهنتونونو محصلان سلفیت او له دې لارې د داعش ډلې ته جذبول یو نیول شوی چې درې کاله مخکې د دغو استادانو لخوا د داعش ډلې ته جذب شوی او ننګرهار ولایت ته لیږل شوی و څرګندونې کړي چې د مبشر مسلمیار ظاهر داعی معروف راسخ او ابو عبیدالله متوکل لخوا ډېری زده کوونکي په دوامداره توګه ننګرهار ولایت ته راغلي او د داعش په ډله کې فعالیت کړی دی د داعش اعلامیه زیاتوي چې دغو دوو نیول شوو تروریستانو د جنتګل زامنو یعنی احمد طارق او احمد فاروق په شپږمه ناحیه کې د میوند د پهلوانۍ پر کلب په شپږمه ناحیه کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مامورینو پر موټر او د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر حملو کې لاس درلود
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک شکایت کوي چې د ښار صفایي ته ښاروالي او هټیوال دواړه پام نه کوي دوی وایي چې د غیلت دی چې د چټلیو ډیرونه جوړ شوي دي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې
د اسداباد اوسیدونکو وایي که څه هم چې خارګوټی کوچنی دی او پاک ساتلې اسانه دي خو هیڅوک یې د صفایي خیال نه ساتي او د لویو ښارونو څخه زیات ککړ دی دوی وایي هټیوال چې په دوکانونو کې کوم اضافي شی ویني هغه د ښار لختیو ته غورځوي چې له امله یې یاد لختي بندیږي او بیا په ورځو ورځو همداسې بند وي اسف الله او محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
سبدانې څوک نه خالي کوي غم بوی کوي نور د ښار د ویالو هغه لختي چې کوم سوري هغه زیات وخت بندي دی او کرکون باندې اوبه رواني هغه ناولتیا شیان چې د غم سره کون تر اخیږي نو ښاروالۍ کسان چې دا زیات وخت نه رسیږي چې خپل دغه پاک کې سبدانې پاک کې اول لختي ازاد کړي
په دغه کوچني ښار کې او دغه کم نفوس سره سره هم ښاروالۍ د دغه کوچني ښار د پاک ساتلو خیال هم نه ساتي زمونږ هیله دا ده چې دغه ښار په پاکۍ کې ښاروالۍ ځانګړې توجه
د کونړ ښاروال انجینر عبیدالله صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د تنظیف عملیه کمه ده خو بیا هم هڅې کوي چې ښار پاک وساتي او د ښار پاکوالی یوازې د دوی دنده نه ده بلکې ولس ورسره باید هم همکاري وکړي
اسد آباد ښار دپاره مونږ د صفایي پلان لرو د صفایي د پلان مطابق مونږ په دې باندې کار کوو د تنظیف عملیه چې څونه په کار ده د دې بورزې کمه نیول شو جوس په سل روپۍ سکي خو ولې د یوې روپۍ خلطه کې بېده نشي اچولی چې ځان سره کوم ځای کې ګاډی ودروي او هغه ځای کې کثافت دانۍ پرتي عمل ته واچوي دوی چار چې خوري او هماغه کثافت دانۍ ته دي یو خلطه کې وړي
د اسد آباد اوسیدونکي په داسې حال کې د چټلیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په اکثرو ښارونو کې خلک او حکومت د چاپیریال پاک ساتلو کې پاتې راغلي دي او د چټلیو شتون دی چې هر ورځ په هیواد کې بېلابېلې ناروغۍ پیدا کیږي
مننه چې ازادي راډیو واوري
تا تاسی ازادي رادیو ته ورجست او سم د نړۍ په دینو موتبرو خبرونو او رسپونې کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي رسپونې ډیلی میل په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ د پیلېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. دغه خبرې چې د قطر او جرمني په کوربتوب پرون یک شنبه په دوحه کې پیل شوې نن هم دوام کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په همدې دوحه کې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې په اووم پړاو مذاکرو بوخت دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دواړه لوري چې خبرو ته کښېناستلي ډېر شرطونه مطرح کوي. واشنگټن ویلي غواړي د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې چې د تلي یا میزان میاشتې لومړیو ته پلان شوي له طالبانو سره د سولې داسې سیاسي موافقه وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره سي. په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب دا بین الافغاني خبرې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د وم پړو خبرو د وقفې سبب شوي دي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره به یې اووم پړاو مذاکرې را روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیره شنبه ویلي و چې له طالبانو سره په قطر کې د شپږو ورځو مذاکرې ډېرې مثمرې وې. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون پیل سوه او نن هم دوام کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو خبرو کې د برخې اخیستو لپاره له کابله په ورغلي هیات کې افغان چارواکي هم شامل دي چې نن دوشنبه به هم مذاکرو ته کښېني. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سولې مذاکرې پیل کړې ورځپاڼې دا د اول وار لپاره له طالبانو سره د افغانستان د دولتي چارواکو مخامخ کتنه بللې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل سوی چې په تدریجي ډول کولی سي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او د سولې د داسې موافقې سبب سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د 30 کلن حضور پای ته لاره وره کړي. په لیکنه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغو مذاکرو ته اشاره سوی چې اوس یې په قطر کې وم پړاو روان دی، خو تر اوسه د افغانستان د حکومت کوم استازي په دې کې برخه نه درلوده. د ورځپاڼې په باور که څه هم امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په مذاکرو کې پرمختګ کړی، خو دغه ډله لا هم له حکومتي چارواکو سره مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې. د خوست د لکنو اوسیدونکو د افغان حکومت له مشرتابه غوړي چې دغه سیمه ته دي د ولسوالۍ د تشکیل منځوري ورکړې دوی چې مرکز ورسخه لري پروت یو دوی د خپل اړتیاو د پر کولو لپاره له زیات سنو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د لکنو سیمه کڅه هم په دریو مرکزی اداري واحدونو کې راځي، خو واټن دومره دی چې یو شمېر سیمې پولیس سره جوختې پرتې دي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي لکن سره لدی چې دولت یو ځانته اداري واحد دی، خو په مرکز کې داسې مرجع نه لري چې خپلې ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي. د یاد سیمې یو مشر حاجی شاپور آزادۍ راډیو ته وویل
ان شاء الله 10 کیلومتره کې یوسف وګوري واده صاحب شي یا واته سره سي منډي وي دا یو مالی مصارف هم لدی نه بغیر دغه نه مونږ وایي اداري واحد نه خو ازی مرجی مو معلومه نه کوم مرجی ته ویل کان قال کنه ځکه ولسوالی مسله مهمه ده د خلکو د پوره بیا سرحد ټول د پاکستان سره د لندرو قدم و د علی شیر او حتی د مستر بل د غرسه منطقه لرو کنه په دا بيد مرکز ر دغه ته به تاسو تل زمون دی به ولسوالی نه د خلک بستر استون جبران وی
درکنه د سیمه یو بل مخبر حاجی احمد شاه خان وای
د مرکز د سپین جماعت نه ویته هم چې مون کو کیلومتر کید کړه دا و 30 کیلومتر کی ایدین مخته مونږ د ډانډو صحادو د نور لری منطقه سید تقریبا 25-28 کیلومتره ته نو مونږ د مرکز وربوت یو مونږ د دولت د مرکزی دولت نه دی ولسمشر نه د مرکزی درینا چې مثال مونږ سره پدا کی ډیر هم کری و چې مونږ د ډیر ستونزو سره مخامخ یو باید مونږ ته د ولسوالۍ حق روکش.
د سیمه یو ځوان مدني فعال لاهور جان لکنوال وای ولسوالۍ سره به د سیمه امن خشي او د خلکو اړتیاوې به هم په دې ځای کې نږدې پوره کیږي. بلوري ته د خو سیمه یې چارواکي د لکنو د اوسیدونکو د غوښتنه پر ځای بولي او وایي چې مرکزی حکومت ته په دې اړه رسمي وړاندیز کړی دی. خوست واری محمد حریم فدایی وای در لکنو د ولسوالی کې د لپاره دوی لمړنۍ ګام پورته کړی او د سیمه ایز اورګانونو خپلواک ادارې ته رسمي وړاندیز لګرای دی.
د ولسوالی ټول د لپاره چې کوم طرز عملونه دي هغه به اجرا کیږي. زموږ لخوانه لمړنۍ قدم چې ولسوالی شي هغه موږ اخیسته دي او رسمن مو محلي اورګانونو ته استول
دی. یادونه ورده خوست د افغانستان په سوال ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سربیره کورمه پړچنار او شمالي وزیر سره یو سلو سلو راتیا کلومتره گره پوله لری. یاد ولایت بورس ولسوالی او دمتون، لکن او شمال پنومونو دری مرکزی اداری واحدونه لری. لکن در مرکزی اداری واحد حقل لری سیمه ده چه یو برخه کرمسر پر پوله پرته ده او او سیدون که نشی که ولی در واتن لکبل هر وقت مرکز ده تگورا تگبوکی.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول مخکزان در افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او وسم بهرنی مسله څیړو. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د بشري حقونو، ازادیو او دیموکراتیکو دغه راز سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی مشره فدریکا موګورینی د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. مګرینی پرون اوړ مبرز د منځنۍ آسیا په دینو هیوادونو کې و او هلته یې له بیلابیلو عالي رتبه دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. جزئیات له صفي الله ستانکزین اوري.
د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په دې تر انتقاد لاندې دي چې ویل کېږي اوسیدونکي له پوره بشري حقونو برخمن نه دي او وخت ناوخته له زور زیاتي سره مخ کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون په قرغیزستان کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې ښه والی راولي. هغې ویلي د بشري حقونو او ازادیو تأمین او اصلاحات به په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو پانګونو د جلبېدو چانس زیات کړي. موګرینی ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه تل په دې مواردو کې د اصلاحاتو غوښتنې مطرح کړي.
هغوی ممکن ټول هغه شیان چې موږ یې مطرح کوو خوښ نه کړي، په خاصه توګه د بشري حقونو موضوع او د قانون حاکمیت. ځینې وخت دغسې هیوادونو ته دا مسایل سخت تمامېږي، خو بیا هم پوهېږي او زه فکر کوم چې هغوی دا حقیقت هم ستایي چې موږ شفافه، آزاده او د باور وړ یو او همکاري کوو.
موګرینی دا هم وویل چې په سیمه کې د اصلاحاتو عملي کېدل یوه اوږده او کله ناکله دردونکې پروسه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په اصل کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځکه تللې وه چې هلته د اروپایي ټولنې د یوې دایمي استازولۍ پراخه شوې څانګه پرانیزي. موګرینی ویلي منځنۍ آسیا باید د نورو قدرتونو، اروپا، متحده ایالتونو، روسیې او چین همکارۍ ته آزاده وي. موګرینی د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اروپا منځنۍ آسیا د مجمع په غونډه کې تر ګډون وروسته ازادي راډیو سره خبرې کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی داسې وخت للی چې هلته د دې سیمې په هر یو هیواد کې ځانته لانجې روانې دي. په ترکمنستان کې سیاسي بندیان، په قزاقستان کې د مظاهره چیانو ځپنه او د قرغیزستان سیاسي جنگونه هغه مسایل دي چې تر ډیره د موګرینی د سفر پر مهال مطرح شوي. په ترکمنستان کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کنټرول شوی هیواد بلل کیږي، د سیاسي بندیان او د بشري حقونو د ناسم وضعیت په اړه شکایتونه شوي. د بشري حقونو فعالانو له موګرینی غوښتي وو چې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکي د بشري حقونو د وضعیت ښه والی ته وهڅوي. د بشري حقونو د سار سازمان یوې مرستیالې ریچل دینبر پر فدریکا موګرینی غږ کړی چې ترکمن چارواکو ته ووایي چې اروپایي ټولنه به د رښتینو بشري حقونو د تأمین په خاطر هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو، له هغې ډلې ازبکستان، په دې وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشې کولو او د ځینو ازادیو په منلو د اصلاحاتو هڅې هم کړي چې ستاینه شوې ده.
تاسو له پیغامونو
دا د موږ موږ لارې باندې موږ مسلمان ولر د موږ اجزیرا سره د پنځه لارې څخه ته دی موږ پنځه د پراته د در بدر خاص څه څه دی لارې باندې چې دا و صحه د دا و څه د سیمانی د دا و څه چې دی دا څه قیامت د روزګان د چې ویلن باندې ورور موږ ور په چې کی پراته څه 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 دی دا په چې کی پراته د دا و صحه د څه ته خو نه زغ در ځای ور چې ته خو چې فار د تنا چې ته خو د فار د خدای یو خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه دی لاند باندې ورور اجزه ورور مرزان پرتی دی ورور سنجر پرتی دی ورور در بدر حق پرته موږ نارخ واور دی زه خو خدای موږ نارا واور
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشلې، ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار صوبې مو او ډار کښې راډو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه خو زخمه موږ ته حواله کړي، زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دې داخل دي. مننه.
بند